وخته مخام شپږ بجې دا خبري غړې درته زه نجیب عامر وړاندې کوم. تخنیکی همکارم پلوشا سحاک دا په دې یو سات کې تاسو لپاره مهم رپورټونه لرو چې له خبرونو وروسته اوریدل شي. په سر کې پام وکړئ د دې محل خبرونو ته. د بلوچستان لزګونه سیاستوالان په پاکستان مسلم لیگ نون ګوند کې شامل شوي دي. فلای دوبای کابل ته د خپل الوتنو لړۍ بیا پیل کړه. او له مصر څخه غزه پټۍ ته له ډیر وخت وروسته د تیلو اولنی ټینکر داخل شوی دی. بشپړ خبرونه. د بلوچستان لزګونو سیاستوالو په پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند کې د شمولیت اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې دغه ګوند رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ګوند له نورو مشرانو سره یو ځای پرون په دورځنۍ دوره کوټې ته رسیدلی دی. مسلم لیگ نون پرون پر خپل رسمي ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د بلوچستان د پخوانی وزیر اعلی جام کمال او یو شمېر پخوانی وفاقي او صوبایي وزیرانو په ګډون شا 50 سیاستوالو په دې ګوند کې د شمولیت اعلان وکړ. په مسلم لیگ نون ګوند کې ګډون کوونکو سیاستوالانو کې زیاتره د بلوچستان د پخوانی واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي مشران دي. بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند او نېشنل پارټي ځینو سیاستوالانو هم په مسلم لیگ نون کې د ګډون اعلان کړی دی. د لاغي روس صدا چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د روان 2024 زیږدیز کال د فبروري په 8مه د عامو انتخاباتو اعلان کړو. د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشران انتخابات توته د چمتووالي په لړ کې د بیلابیلو سیمو دورې کوي. د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد د بلوچستان په چمن ښار کې پرلت نن په شپږویشتمه ورځ هم دوام لري. د تاجرانو اتحادي او سیاسي ګوندونو دا پرلت د اکتوبر په 20مه پیل کړی او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي دروازه دي د پخوا په شان پر پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکيري د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. په چمن کې د لغړی اتحاد یا پانډیانو ټولنې مشر غوث الله نن مشال اډیو ته ویل کې غوښتنه ونه منل شوې، نو د نومبر له 6مه د احتجاج په توګه د خلکو تجارت پر مخ د چمن او سپین بولدک ترمنځ لوی لار بندوي.
دا موږ پر شلن تاریخ چې کومه لار بندو دا به زموږ د یو پنځلو سو شلو ورځو لپاره بندي. که زموږ مطالبه په دې نه سوال بیا په لنګ مارچ باندې اسمبلی مخ لزو د کوټه اسمبلی مخ بندو، دا پر رات بوم جاري الله ته بوم پر لث لګو.
دا پرلت له هغې وروسته پیل شوی چې د پاکستان حکومت په اکتوبر میاشت کې اعلان وکړ چې د نومبر تر لومړۍ نیټې وروسته به له افغانستان سره تګ راتګ یوازې پر پاسپورټ او ویزه وي. د متحده عربي اماراتو هوایي شرکت فلای دوبای نن چهارشنبه کابل ته د خپلو الوتنو لړۍ بیا پیل کړه. فلای دوبای د اکتوبر په 12مه په خپل ویب پاڼه کې په اعلامیه کې ویلو چې کابل ته خپل الوتنې به د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مه یعنی نن نه بیرته پیل کړي او په ورځ کې دوه الوتنې به د دوبای د نړیوال هوایي ډګر له دوهم ټرمینل څخه ترسره کیږي. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې د طالبانو چارواکي اداره کوي نن پر خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې کابل ته د فلای دوبای د الوتنو د بیا پیلېدو خبر ورکړی. د 2021 کال د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته فلای دوبای هم لکه د نورو نړیوالو هوایي شرکتونو په څیر افغانستان ته خپلې الوتنې درولې وې. د مصر دوه امنیتي سرچینو ویلي چې نن له مصر څخه غزه پټۍ ته د تیلو اولنی ټانکر داخل شوی دی. د لاغي وروسته دا چې اسرائیلو د حماس پر ضد جګړه کې غزه په مکمله توګه محاصره کړې ده. امریکا او یورپي ټولنه حماس د ترهګري ډلې په توګه پیژني. په عین حال کې ځینو شاهدانو ویلي چې له مصر څخه په رفح بندر غزې ته د وختلو لپاره دوه نور ټانکرونه هم انتظار کوي. په رفح لارې غزې ته په محدوده کچه بشري مرستې هم وړل کیږي، خو اسرائیلو غزه ته د تیلو وړلو د اجازې کولونه انکار کړو. او سم د کرکټ خبر، د هند د ممبئی په وانکډي سټیډیم کې د هندوستان او نیوزیلند ترمنځ د لومړۍ سیمی فائنل لوبه روانه ده. هند لومړۍ لوبه وکړه او په ټاکلو 500 ورنو کې د سلورو لوبغاړو په زیان 390 منډې جوړې کړې. نیوزیلند که سیمی فائنل ګټي نو ورته به 398 منډې کول وي. دوی لږه شیبه وړاندې پورې په 3 ورنو کې 19 منډې کړې وي او کوم لوبغاړی نه وسوځیدل. د هند لغاړی ویرات کوهلی 110 منډې جوړې کړې. هغه د کرکټ په تاریخ کې لومړنی لوبغاړی شو چې په یو ورځنیو سیالیو کې 50 سلیزې پوره کړې. تر دې وړاندې دا ویاړ د بل هندي لوبغاړی سچن تندولکر په نوم و. هغه په یو ورځنیو سیالیو کې 9 سلیزې وهلې وي. دا په روان نړیوال جام کې د ویرات کوهلی دوهمه سلیزه ده. تر دې وروسته به دویم سیمی فاینل سبا په کلکته کې د جنوبي افریقا او آسټرالیا ترمنځ کېږي. د کرکټ نړیوال کپ دا سیالۍ د اکتوبر له 15 په هند کې پیل شوې ده چې پکې 10 لوبډلو ګډون کړو او پای لوبه یا فاینل به د نومبر په 19 په احمد آباد کې کېږي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه. د مشال لړیو خبرونه ته غوږ کې د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. د پاکستان په سینیټ کې د بیلابیلو ګوندونو غړو د فوځي عدالتونو په حق کې د قرارداد مخالفت کړی. ریپورت پی لرو. د بلوچستان لسګونه سیاستوال د مسلم لیگ نون ګوند کې ورګډ شوی دی. خبریال شهزاده ذوالفقار پاړوي.
نو دا شیان چلیږي. خالی به چیری به غي روی لباس به بدل کړي. اول د باب دغه بیا د نون لیگ به وي او د خلک پیپلس پارټي تللې دي او دوه څلور سیټه به دغه غي.
د خیبر پختونخوا ټیکداران وایي حکومت ورته د کړي کار پیسې نه دی ورکړي. په سواد کې د میرمنو لپاره د کلی کچېری یا پرانستې غونډې اهتمام شو چې پکې میرمنو خپلې مسلې وړاندې کړي.
زنانه خپلې مسلې کم چې تاڼو ته نشي وړي، عدالت ته نشي وړي، هغه دلته کې خپلې مسلې کلاو وکي. سو زنانو ته په هغه ټایم باندې داغې مسلې حل میلاو شي.
پېښور د نړۍ د تر ټولو ککړو ښارونو څخه یو حساب شوی دی. ریپورت پی لرو.
پېښور کې ګاډي ډېر زیاتې رکشې دي، نور غټ ګاډي دي چې د ګاډو لګې شته، د کارخانې دي، د کارخانو نه هم د لوګي مګي وسوځي. خزر سوځولو د وجه هم ډېر زیات دي. د هوایي الوتکې چې کومه ده، فضايي الوتکې زیاتېږي.
دا نور ریپورټونه په دې خبري غړی کې بدرګه موکړه. ته هم د خبرونې لومړی رپورت. د بلوچستان لسګونو سیاستوالو په پاکستان مسلم لیگ نون کې د شمولیت اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د هغه ګوند رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ګوند له نورو مشرانو سره یو ځای پرون په دوه ورځنۍ دوره کوټې ته رسیدلی دی. د سیاسي چارو پوهان وایي چې د نواز شریف د اوسنیو هلو ځلو مقصد په راتلونکي کې په بلوچستان کې د مسلم لیگ نون ډلې حکومت جوړول دي. په دې اړه نور حال له کوټې نه زموږ خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان د پخوانی اعلی وزیر او د بلوچستان عوامي ګوند پخوانی مشر جام کمال خان تر څنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندو سره تړاو لرونکو د 50 څخه زیات سیاسي او قبایلي مشرانو په مسلم لیگ نون کې د شمولیت یا ګډون اعلان کړی دی. دوی دا اعلان د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او پاکستان مسلم لیگ نون د لی مشر میا نواز شریف سره د لیدو کتو وروسته په یو دستور کې وکړی. په دستور کې د پاکستان مسلم لیگ نون د لی مشر میا نواز شریف تر څنګ میا شهبا شریف او مریم نواز هم موجود وو. څوک چې د بلوچستان د دوو ورځو پر دوره د نومبر په 14 نیټه و کوټې ته راغلی دی. پر دې مهال د پاکستان د پخواني وزیر اعظم میا نواز شریف سره د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل ګوند مشر او د بلوچستان پخواني اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ تر څنګ د پښتون قومي جرګې چیرمن او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر نواب ایاز چوغزي هم لیدلی دی. دو وروسته د خبريالانو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نواب ایاز چوغزي وویل چې نواز شریف ته دوی تجویز وړاندې کړی چې د پخوا په ډول به په راتلونکي کې هم یو داسې حکومت دلته جوړوي چې په هغه کې ټول پښتون او بلوچ ملت پاله ګوندونه برخه ولري.
2013 کے الیکشن میں جو ایک سیٹ اپ بنا، اس سیٹ اپ میں تقریباً ڈاکٹر صاحب کی سربراہی میں جب وہ چیف منسٹر تھے تو ایک اچھا حکومت چلا میرے خیال میں.
تکال 2013 دا انتخابات ورستا چکم حکومت جور سو، داغا وقت دا اعلی وزیر ڈاکٹر مالک بلوچ پا مشرتابہ کی یو ښه حکومت چلے دلی ہو او دا پاکستان پا تاریخ کے کچھ دیر کار سوئی دی. نو هاگا دا ڈاکٹر مالک بلوچ دا حکومت وقت کی بلوچستان کی اوسو پر دې مهال د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل ګوند مشر او پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ زیاته کړه چې دوی د نواز شریف په مخ ته یوه خبره ایښې ده چې د بلوچستان و خلکو ته دې د ووټ حق ورکول سي، کوم چې د نوموړي په خبره په بلوچستان کې په بشپړه توګه د ووټ حق نه دی ورکول سوی.
بلوچستان کے عوام اور کسی اور کو دیتا ہے، کامیاب کوئی اور، جیسے 2018 میں ہوا ہے
بلوچستان خلق ووٹ کو یو چاہتا اور کبھی وہ کامیابی بیا بل چوک تر لا سکی کم چی دا کال 2018 پہ انتخابات کی اوسو. ڈاکٹر مالک بلوچ زیادہ کڑا چی نواز شریف تا ہم دا ویلی دی چی بلوچستان تا پا سٹریٹیجی کا توگا نا بلکہ پا سیاسی توگا قتل پکار دی او دا ڈول با دا بلوچستان احساسی محرومی ختم سی. دا دیس خلما خا دا بلوچستان عوامی گوند مشر خالد مکسی دا سینیٹ چیئرمین صادق سنجرانی ہم دا پخوانی وزیر اعظم سر ولی دل عروس دا خبریالانو سر پا خبر کی دا بلوچستان عوامی گوند مشر خالد مکسی اویل چی نواز شریف واڑی چی ملکی سیاسی او جمہوری نظام په سمه توګه وچلی جی په کوم چې هغه و ټولو دلو ته برخور کول وغواړي.
سب سے بڑا کمپونیٹ جو ہے نا وہ یہاں پہ عوام ہے، اس کو جب تک سائڈ پہ رکھیں گے ان کی دیکھیں ان کو اہمیت دینا
خبر ہے ملک او سیاست کی دا اولست او بیا په خاص توګه دا وو و ووٹ اہمیت ورکول ډیر مهم دی چې تر څو دا اولست اہمیت په پام کې نه ونیول سوی تر هغه وخت پوری ملک د ترقی په لور قدم نشي شوالی. بل پلو ته د بیلابیلو سیاسي مشرانو سره د لیدو کتو پر مهال د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلی دی چې دوی همیش د بلوچستان ترقی په پام کې نیولې ده او د کوټ په ګډون د صوبې په بیلابیلو برخو کې په زرګونو کیلومتر سړکان جوړ کړي دي چې موخه یې نه یوازې د خلکو د تګ راتګ لپاره اسانی پیدا کول و بلکې د صوبې څخه غربت او پسماندګي هم لرې کول و. د نوموړي په خبر چې هغه نه یوازې د ملک څخه ترګری مخله ختم کړی وه بلکې د بجلی د لوډ شیډنګ څخه هم د اولس ځا خلاص کړی وو او دا ډول یې په بلوچستان کې د کښت او کرنې د ودې په خاطر د 400 څخه زیات واړه او غټ ډیمونه جوړ کړي وو. خو دلته ډیری کارپوهان وایي چې په مسلم لیگ نون کې د ګډون څخه به یوازې پارټۍ بدله سي خو چیرې به هغه زړې وي چې له امله یې د بلوچستان د ښه سباهونه هیله لږ ده. په دې اړه به غوږ شو د کوټې و نامتو خبریال شهزاده ذوالفقار ته.
جام کمال صاحب خپل په انټرویو کې وایي چې با پارټۍ تجربه ډېر غلط ثابت سوله، ناکامه سوله، ناکام په دې سوله چې با صدر مخالفت خلق کوله او چې سی ایم چې دی دغه مخالفت فت خلق والا یو گروپونه جوړ کړی یو بل نمنله هغه مقصد داو چې په کم کور کې مشران نه نو ویادا شیان بې نو پارٹی لیڈرشپ چې دی هغه پیپلز پارٹی کا نون لیگی کا نور دای پارٹیانی هر سنی دالتل ته گروپینګ او سین نو بیام خلق هغه ته ګوري لیڈرشپ ته ګوري هغه لیڈرشپ خلاف اور په ډیسپلین کې نو دا شیان چلیږي. خالی به چهره به غي هغه لباس به بدل کړي اول د باپ دغه بیا د نون لیگ بې او د خلق پیپلز پارٹی تللی دی او دوه څلور سیټ به دغه غي.
او ځینې کارپوهان بیا د نواز شریف د بلوچستان د دورې پر مهال د صوبې د بلوڅ او پښتون ملت پالو ډلو د مشرانو سره لیدل ډېر مهم ګڼي او زیاتوي چې هغه د راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل انتخابي کمپاین د بلوچستان څخه پیل کړی دی. د دوی ورته چې د کال 2013 د عامو انتخاباتو یا ټاکنو وروسته په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي او میګون په مرسته د بلوچ ملت پال مشر ډاکټر مالک بلوچ په مشرتابه کې د پښتنو او بلوچ ملت پالو ډلو چې کم ګډ حکومت جوړ شوی وو نو هغه وخت هم نواز شریف د یاد صوبایي حکومت په کلکه سره ملاتړ کړی وو. ځکه چې دلته په زړه پورې خبره دا هم ده چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د هغه وروسته په کوټه کې سیاسي هلې ځلې پیل کړې کله چې د پاکستان د انتخابي کمیشن لخوا د راتلونکي کال د فروری د میاشتې په 8 نیټه په ملک کې د عامو ټاکنو یا انتخابات کولو اعلان شوی دی.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلی شئ. لمشال ریڈیو سره اوسه.
د پاکستان په سینټ کې د بیلابیلو ګوندونو غړیو د هغه یو قرارداد مخالفت کړی چې د پوځي عدالتونو په حق کې منظور شو. د سینټرانو د پرونی احتجاج له وجې د سینټ مرستیال چیرمن مرزا محمد اپریدی د دې وان غونډه تر راتلونکي جمعې پورې ځنډولې. د مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي او جماعت اسلامي سینټرانو د پوځي عدالتونو په حمایت کې په بیړه د قرارداد وړاندې کولو او د هغې د منظورولو غندنه کړې. حکومت وایي چې پر پوځي تاسیساتو د حمله کوونکو کسانو مقدمو د ظرف فیصله کولو لپاره د پوځي عدالتونو قیام ضروري دی. تفصیل د راشد خټک په ریپورت کې.
پس پر لسم نومبر د پاکستان په سینټ کې په ټاکل شوی ایجنډا کاروایی ونه شوه او د سینټ ناسته ترجمه وځنډول شوه. د سینټ د ناسته د ځنډولو وجه د ځینو سینټرانو احتجاج او د پوځي عدالتونو په حق کې منظور شوی قرارداد خلاف یې کولو. په دیر لسم نومبر آزاد سینټر دلاور خان په سینټ کې یو قرارداد وړاندې کړی او سپریم کورټ نه یې غوښتنه کړې وه چې په پوځي عدالتونو کې د عامو خلکو د مقدمو اوردونو خلاف په خپله فیصله نظرثانی وکړي، ځکه چې دا فیصله د آئین دوباره لیکلو برابره ده. د قرارداد د منظورېدو په وخت هم د پیپل پارټۍ سینټر رضا ربانی او د جماعت اسلامي غړي مشتاق احمد په دې احتجاج کړی وو، خو د سینټ چیرمن صادق سنجرانی د دوی احتجاج ته توجه نه ور کړې. په 14 نومبر د سینټ اجلاس شروع کېدو سره سم د مسلم لیگ نون سینټر سادیا عباسی د قرارداد د منظورېدو مخالفت وکړو او وای ویل
92 ممبرز اس هاوس میں موجود نہیں تھے
اور سینٹ کے دبر نوی گڑی موجود نو او یو قرارداد وڑاندے شو چمون د پوزیو دلتونو حمایت کو کدا جمہوریت نفی دا مونږ دے حمایت نہ کو مونږ دے خلاف یو پوزیو دلتونو د ہیس وی ستون دے حل نہ دے. آیا سبا دا سے قرارداد ہمڑا دے کہ دیش چمون د مرشلا حمایت کو؟ آیا دا سے قرارداد سر پاکستان کے جمہوریت مضبوطی دے سی مون پیو حال کہ ہم د پوزیو دلتونو حمایت نہ شو کولے او نئی اجازت ور کولے شو. سپریم کورٹ چکما فیصلہ کر دے دا پاکستان د خلقو د گٹولا
جو کیا وہ پاکستان کے عوام کے مفادات میں کیا.
په نهم امید تحریک انصاف مشر عمران خان د نیول کېدونه پس د هغه پلویانو پر تشدد احتجاج کړو چې پوځي ودانۍ او تاسیسات ته پکې تاوان رسېدلی وو. حکومت پوځي ودانۍ ته د تاوان رسولو په تور 102 کسان نیولي وو او په پوځي عدالتونو کې په دوی د مقدمو چلولو فیصله کړې وه، خو سپریم کورټ په 3 اکتوبر په خپله فیصله کې په عامو کسانو په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلول غیر آئینی وګرځول. ځینې قانونپوهان وایي چې د آرمی ایکټ لاندې په عام کسانو په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلېدای شي او د سپریم کورټ دا فیصله به هغه سول کسانو ته هم د ځان بچ کولو موقع ورکړي چې په پوځي ادارو کې کار کوي او حساس ځایونو او معلوماتو ته لاسرسی لري. د آرمی ایکټ پوځي عدالتونو په حق له اسلام آباد کې قانون پوه امل خان ډوکټ مشال ریډیو ته وویل
پاکستان کې لمخ قانون موجود دی او خپل متعلقه پروویژنز ته او تیر حکومت هم په دا باندې قانون سازی کړی دی، خو چونکی دا یو حقیقت هم دی چې مطلب سیاسي ورکران او خاص کر دا وخت د پی ټی آی کم کارکنان دي هغه له دغه قانون ځا متاثر دي. دا وخت دلی په پاکستان کې په عدالتونه او په عدالتونو کې د نن ججان دا ډیر زیات سره ډیوایډ شوی دی.
وزنی قانون پوهان وایي د سینټ قرارداد په سپریم کورټ ته فشار راوړلو لپاره وړاندې شوی دی او څه قانوني حیثیت نه لري. دوی دا هم وایي چې سپریم کورټ د فیصلې خلاف اپیل په صورت کې هم حکومت ته ستونزې جوړېدای شي، ځکه چې کومو ججانو چې د پوځي عدالتونو خلاف فیصله ورکړې ده دا سم د وړاندې د پوځي عدالتونو په حق کې وو. او د پېښور هایکورټ هغه وخت چیف جسټس وقار سیټ د پوځي عدالتونو خلاف فیصله معطله کړې وه. د دوی نه علاوه د سپریم کورټ نور ججان اول هم د پوځي عدالتونو خلاف وو. په دې اړه په کوټه کې قانون پوه او تجزیهګر همایون کسی د مشال راډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
سینټ کې دی بس اسټابلیشمنت د خپل وفاداری ښکاره کول د پاره سینټرل سړي دا کار وکړو. د ملټری کورټس د سیول ټرایل په حق کې کوم فیصله کړل دا ډیره لویه فیصله ده. کچېری دوی وس اپیل ته ځي حکومت اپیل وخت هم لږ دی دوی سره په میس کې دننه دننه بځي او په 15 ورځو کې دننه دننه بدا فیصله کیږي. نو کچېری دوی ځي دا به بهتره دوی په غاړه کې وځي او د ډیر غټ لارجر بنچ فیصله به په غاړه کې وځي.
د داخله چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی چې په سینټ کې د قرارداد په حق کې رائے ورکړه د ترګرۍ ختمولو او د پوځي تاسیساتو د ساتنې لپاره د پوځي عدالتونو قیام ضروري ګڼي. د اسلام آباد کې د سینټ د ناستې نه پسته خبریالانو د ځینو سوالونو په ځواب کې وویل
میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا کنسرن ہے.
زما په خیال په پاکستانیانو کې ډېر اندېښنه ده چې کوم خلک په پوځي تاسیساتو حمله کوي که هغه ترګرۍ کا په تشدد سیاسيانو زموږ په سیول قانون کې ډېرې مسلې دي او د هغوی د مقدمو فیصله په وخت نه کیږي. په پوځي عدالتونو کې د دوی مقدمه زر فیصله کیږي. بل خبره ده چې په پوځي تاسیساتو حمله شوې دي په چا چې حمله وشي نو د هغه مطمئن کول هم ضروری دي.
جس کے اوپر حمله ہوتا ہے اس کی سرٹیفیکیشن بھی ضروری ہوتی ہے.
سر نسم نومبر د سینیٹ ڈپٹی چیئرمین مرزا محمد افریدی سے ناست مشری کو رضا ربانی اور مشتاق احمد د وینا مکور نکړه او دوی احتجاج وکړو، خو تر ټولو حیرانوونکی خبره دا وه چې په سینیٹ کې د قرارداد د مخالفت په وخت د ناستې د ځنډولو لپاره د کورم یادونه د تحریک انصاف سینیټر سیف الله ابرو وکړه چې ګوند د پوځي عدالتونو مخالفت کوي او د قرارداد په مخالفت کې وینا سعدي عباسی وکړه چې ګوند د پوځي عدالتونو د قیام حمایت کوي. راشد خٹک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو لږ وروسته تاسو غزې ته ځان سره بیایو. هلته د ډیوا رادیو خبریال رحمان بونیرې غزې ته نږدې د اسرائیلو په خاوره کې موجود دی. د هغه غزې د صورتحال پوښتنه به تی کوو. خو اوس یو بل رپورټ. د خیبر پختونخوا د ټیکهدارانو اتحادیې ویلي دي چې صوبایي حکومت 10,000 ټیکهدارانو او له هغوی سره کار کوونکو زرګونو مزدورانو ته د ترسره شوو کارونو بقایجات نه دي ورکړي. پرون په پېښور کې د یادې اتحادیې مشرانو غوښتنه وکړه چې حکومت دې ټیکه دارانو ته زر تر زره مالی پانګې جاری کړي، ګنې هغوی به بیا په احتجاجونو لاس پورې کړي. د صوبایي حکومت چارواکو د ټیکه دارانو د غوښتنو په غبرګون کې تر دې ګړی سنه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا د خزانې محکمې چارواکو ویلي وو چې مرکز ته د ورپورې 203 روپو د بقایجاتو نه ادا کولو په وجه صوبایي حکومت له تیرو 2 کلونو راهیسې له مالي بحران سره مخامخ دی. په دې اړه نو تفصیل غلام غوث په رپورټ کې.
په پېښور پریس کلب کې د نومبر په 14 نیټه د خبری کانفرنس وروسته د ټیکهدارانو د اتحادیې د اطلاعاتو سیکرتر نیاز الله برکی مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د تیر منتخب حکومت د اخیرنی کال نه تر اوسه پورې دوی د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي، او په صوبه کې روان د ترقۍ او مرمت کارونه د تیرو 2 کلونو نه د ځنډ ښکار دي.
موږ سومره صوبه چې ده په دې کې تقریبا 37 اضلاع دي. په دې کې موږ وړې پروجیکټ او غټې پروجیکټ چې ټوله راغونډه کې نو دا تقریبا 1,40,000,000,000 روپۍ دا زموږ پروجیکټ تقریبا شروع دي. په ټوله پښتونخوا کې زموږ تقریبا 40,000,000,000 روپۍ دا لایبلټی جوړیږي صوبه په سطح د ټیکهدارانو چې دا زموږ حکومت له کارونه کړی دي. دوی تر اوسه پورې موږ ته پیسې نه ریلیز کوي. نو دا موږ تقریبا 10,000 پورې ټیکهداران یو خیبر پښتونخوا کې. یو ټیکهدار سره چې تاسو 20 لیبر مو واچوي نو دا تقریبا 20,00,000 نه برابره موږ سره لیبر جوړیږي. نو چې زما پیسې بندي شو کار بند کم نو دا تقریبا 20,00,000 نه زیات مزدور کار چې کمزونه په پښتونخوا کې زموږ دا بیروزګار شول.
د ارشد خان په نوم یو ټیکهدار وویل چې ټیکهدارانو ته د مالی پنګو د نه جاری کولو په وجه یوازې په پېښور کې 1,500 ټیکهداران او د هوی سره کارکونکي نور خلک د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي.
نیم پېښور لیبر چې کوم دی موږ سره دی هغه بیروزګار دی. موږ خپل بیروزګار، موږ ډروران بیروزګار شو، زمونږ هر یو شی منشان بیروزګار شو. څه کې ور سره غي تنخواه د کم دی نه راوړي. او دا چې کینو ډیسټریکټ پېښور دوی هم کومان ته پوسو کینو ما سره 3,000,000 روپو کار دی او بند پروت دی. په خوله یقین کوي چې په یو ټن سریه کې موږ 45,00,000 روپۍ بیلو. په موږ سره سریه چې کوم دی په زوړ ریټ کې دي او نوې ریټونه را باندې خېږي لګیا دي.
د ټیکهدارانو د تنظیم په وینا په سر خر پېښور کې بیا 50 ټیکهداران داسې دي چې په سرکاري ودانو کې د مرمت کولو په کارونو 1,60,000,000 روپۍ بندې کړي دي، او تر اوسه ورته د تیر 1.5 کال نه د پیسو ادایګي نه ده شوې. په دغه اړه د پېښور یو ټیکهدار اختر منیر مشال ریډیو ته وویل،
ما خو فلال په دې بنگلو کې چې کوم کار کړی دی مینټیننس سی پی آر والا، کوم کې چې صاحبان راشي زمونږ اعلی سطح والا صاحبان راشي پلانې سه بوي چې دل کارو کوي، پلانې سه بوي چې دل کارو کوي، مونږ او ما کارو کو ټندر زمونږ یو ځای کې مثال خبره شوې ده. زما اوس په آیت آباد کې 5,00,000 روپو یو ټندر شوې ده چې پاغي کې ما ته په 300 کې پی سي ملاو شي، خو صرف 3,00,000 روپۍ، 1,00,000 روپۍ یو پیرا، 1,00,000 روپۍ بیا، 1,00,000 روپۍ بیا، 5,00,000 روپۍ تر اوسه پورې نه ختمي. 2 کاله شو نو تر اوسه پورې هغه نه ختمي. کم از کم چې داسې هو داسې د هر ټیکهدار باندې دی پیسې، او بل دا چې ایمرجنسی چرته راشي نو موږ لاړ شو هغه کې هغه لکارو کو. نو کم از کم ګورنمنت له دا په کار چې موږ باندې بین نه لګی کنه، اوس زموږ په ټندر باندې زموږ په فند باندې پارس باندې بین لګولې، نو کم از کم چې دا بین خوتی اوچت کی.
ټیکهدارانو دړکه ورکړه چې که دوی ته زر تر زره مالی پنګې او بقایجات جاری نشو نو دوی به بیا احتجاجونه ترسره کوي. د ټیکهدارانو د اندېښنو او غوښتنو پر ردی عمل کې د پښتونخوا د حکومت چارواکو سره ردی عمل نه دی څرګند کړی، خو تر دې وړاندې د اکتوبر په 26 نیټه چې نگران حکومت د روانو 3 میاشتو کوم بجټ پیش کړی وو نو هغه مهال د خزانې صوبایي وزیر احمد رسول بنگش مشال ریډیو ته ویلي وو چې د مرکز لخوا د صوبې د 203 روپو د بقایجاتو نه ادا کولو په وجه صوبایي حکومت د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دی، او په مشکلې د سرکاري ملازمینو لپاره د تنخواګانو د بجټ بندوبست کړی دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
سم له غزې نه لګاونډي مصر هیواد نه د تیلو یو ټانکر نن غزې ته واوخت. داسې ویل کېدل چې هلته د تیلو ډیر زیات ضرورت دی. دا چې دا وخت په غزه ښار کې څه صورت حال دی، د وایس اف امریکا ډیوه راډیو خبریال رحمان بونیری غزې ته نږدې د اسرائیلو په خاوره کې موجود دی. زما همکار داود خټک له نوموړي سره د غزې په صورت حال خبرې کړي.
د اسرائیل په اشکلان خار کې ما دا خار د بحر روم په غاړه دی او د غزې د شمالي ترانګې یوازې په لس منټه فاصله کې دی. غزې شمالي ترانګه د دې نه جنوب په لوتدا او د دې کې دوه شیان د تیر دوه ورځو نوې نما د شپې مخام ناوخته د چودنو اوازونه جازونه لزی د غیغه ګنا او په خار کې یو مکمل خاموشي ده. د اسرائیل حکومت وایي چې دا خار ډیر شپې څخه خالی شوی دی، ځکه چې کله په 1 اکتوبر باندې حمله وشو نو منی راکټې او حمله په دې ځکه کې دي. نو زیاتره کورونا بندي یا کاروبارونه بندي. ما د خلکو سره لیدل کاته او خبرې هم وکړې. داغه تاثیرات هم د دې چې دلته کې د حماس کله چې راکټ پریوځي نو یوازې 15 سیکنډ ټایم وی یا وخت چې شلټر ته یا پناه ځای ته لاړ شي، ځکه زیاتره خلک وکړل شوی دي او کاروبارونه باندې لوی اثر شوی.
رحمان صاحب، په میډیا کې چې کوم خبرونه راځي نو د اغه تر مخه دا ویل کیږي چې د اسرائیل لخوا یعنی د ځمکني پوز هم کاروایی روانه کړي، داسې د هوا د لارې هم. آیا د حماس کوم چې د امریکا لخوا ترګره ډله ګرځول شوی ده، د اغه لخوا هم داسې حمله کیږي؟
او د حماس لخوا هم حمله کیږي. پرون هم دلته په دې خار کې اوور راکټ وشتل شوی و. شپږ پکې د دې چې کوم ایرن ډوم دی نظام د دفاع هغه مخه نیولې و، یعنی انټرسپټ کړی و، یو پرې وته و.
او رحمان صاحب، تاسو څه وینئ چې ګیر چا پیرا یعنی د بشري صورت حال څه دی؟ آیا خوراک شته خلکو سره؟ هسپتالونو کې علاج روان دی؟
غټ غټ ستونزه په شمالي غذا پټۍ کې چې کوم دا خټک صاحب هغه د الشفا روغتون یا د نور روغتون نو چې څلور د شمیرې لري، په دې کې دویش بنشي وې د کار نشي کوله، یو د سوار لسو کې کار کوي واقع په مکمل توګه نه کوي. د خپل کا اسرائیل پوز دا وی چې حماس خندقونه کنستی دي، اسرهونه کنستی دي او په هغه ځای کې د دې د هغه خلاف عملیات کوي. د سیمه ته ملګری ملتونو چې د خراب د بیانو بدلنیز او لارې دې اوس پرانسل شي، کوم لارې چې نه دي پرانسل شي، چې د جنوب لخوا کوم چې د مصر نه سامانونه راځي چې هغه شمال ته لاړ شي.
رحمان صاحب، تاسو د حماس چې کوم سختري د ډله ده، د دې تاسو ذکر وکونو دغه کم چرته چې تاسو موجود یې غزه دا یا د غزه سره چې تاسو کوم نږدې موجود یې، دغه د خو د مختلف د فلسطین اتورټي یا فلسطینی اداره چې کوم ده هغه مختلف سیمه دي، هغه د مختلفو ګروپونو د لاندې نه دغه سیمه د حماس د ولکې د لاندې ده.
او دا ډیر مهم تقوس چې زمونږ اوریدونکو به پوه شي، دغه سیمه دي د فلسطین سره یو ویسټ بینګ یا غربي غاړه ده، کوم چې د یروشلم ښار نه غرب پلو ده. په هغه ځای کې د فلسطینی اتورټي یا چارواکو حکومت دی، د کوم مشر چې محمود عباس دی. دویمه سیمه د بحر روم په غاړه باندې ده او دا د اسرائیل په مرکزي سیمو کې چې کوم راځي، نو یو خواته اسرائیل دی بل خواته بحر روم دی او د دې نه بیا جنوب په لوتا د مصر دی، کوم چې د رفح لار ده. نو یوازې غزه چې ده هغه یو محاصره شوی علاقه ده، د سمندر لخوا د اسرائیل لخوا بل خواته مصر دی. دلته کې بیا د حماس واکمنی ده.
رحمان صاحب، نن تازه خبرونه دا راغلي دي چې د مصر نه د تیلو سر ټانکرونه چې دی هغه د غسیمه ته داخل شوی دی، د دې تاسو رقم اطلاعات شته دي؟
نږدې لس اتیا سامانی ګاډي چې دی هغه په 14 نومبر روان شوی وو. په دې کې تیل هم وو، په دې کې خوراک هم وو، په دې کې دوایانی هم وو، په دې کې اوبه هم وو، یو شمېر شیان وو. اسرائیل البته د تیلو سپلای لار نیسي، اندن لار نیسي او دا غي دریز دی دا وایي چې په دې کې کراشي نه د حماس لاسو درسیدې شي. البته هغه چې موږ به خوراک او دوایان د لارې ورکو، په دغه هم په دې موضوع باندې ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتریش لو فکر باندې خولې د چې باید اور بند وشي او دې سمون ته لار ورکړ شي.
رحمان صاحب، اخیری پوښتنه ده چې تاسو څه فکر کوئ چې دا کم جنگ چې دی د سختري زیډلې حماس او د اسرائیل ترمنځ، دا به آیا لوی شي، دا به اوغزيږي کنه، د دې د حل او سلاري چاري کتل کیږي؟ لگیا
په غزوی تړنګ کې جګړه شاید ډیره اوږده نه وي بیرې کوم ورځو کې حماس څنګه اسرائیلي ځواکونه دا وکړي د باباسیمه کې ورته ماتې ورکړي ممکن ده دا په یو څو نو کې وي یا د اونۍ نه په کم کې وي د جګړې د اوږدېدو البته فکر دلته شته بیا راشته ده یعنی د اسرائیل شمال په لوته چې کومه سیمه ده پورې غاړه ده لبنان ده او د لبنان نه په دې کې حزب الله هم په اسرائیل باندې حمله کړې دي پرون د اسرائیل د پوز بیان ویلي و چې حزب الله باید په جګړه کې دخیل کېدو کوشش ونه شي نړیوال مبصرین اخبارونه او د دې چارواکي دا وایي چې لبنان له خوا هم په اسرائیل حمله کې دي او بل یو هیواد هم په دې کې شامل شو بیا ممکنه ده جګړې دا لمن چې نور پراخ شي
غزه ته نږدې د اسرائیلو په خوره کې د وایس اف امریکا ډیوا رادیو خبریال رحمان بنیره موجود و چې داود خټک پښتنې ځوابولې اوریدونکو سره د خبرونو لنډیز وړاندې کوو د بلوچستان لزګونو سیاستوالانو په پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند کې د شمولیت اعلان کړی دی په داسې حال کې دا چې د ګوند رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ګوند له نورو مشرانو سره یو ځای پرون په دو ورځنۍ دوره کوټه ته رسیدل دي مسلم لیگ نن پرون پر خپل رسمي ایکس پاڼه خبر ورکړه چې د بلوچستان د پخوانی وزیر اعلی جم کمال او شمیر پخوانی وفاقي او صوبایي وزیرانو په ګډون خواوشا 50 سیاستوال په دې ګوند کې شامل شوي د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد د بلوچستان په چمن ښار کې پرلت نن په 26 ورځ روان دی د تاجرانو اتحادیه او سیاسي ګوندونو دا پرلت د اکتوبر 26 پیل کړی او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه د پخوا په شان پر پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکره د تګ راتګ اجازه ورکړل شي خو د پاکستان حکومت په اکتوبر میاشت کې اعلان کړو چې د نومبر تر لومړۍ نیټې وروسته به له افغانستان سره تګ راتګ یوازې پر پاسپورت او ویزه وي د متحده عربی اماراتو هوایی شرکت فلای دوبای نن کابل ته د خپل الوتنو لړۍ بیا پیل کړه فلای دوبای د اکتوبر په 12 په خپل ویبپاڼه کې په اعلامیه کې ویلي چې کابل ته خپل الوتنې د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15 بیرته پیلوي او په ورځ کې به دوه الوتنې د دوبای د نړیوال هوایي ډګر له دوهم ټرمینل څخه ترسره کیږي د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې طالبانو چارواکي اداره کوي نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي کابل ته د فلای دوبای د الوتنو د بیا پیلېدو پخلی کوي د مصر دوه امنیتي سرچینو ویلي چې نن له مصر څخه غزه پټې ته د تیلو اولنی ټانکر داخل شوی دی د لاغې وروسته دا چې اسرائیلو د حماس پر ضد جګړه کې غزه په مکمله توګه محاصره کړې ده امریکا او یورپي ټولنه حماس د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني د خبرونو لنډیز مو ووري د اوریدونکو کو وخت لري را سره پاتې شي ځکه چې په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه درته لرو د بلوچستان په چمن خار کې د تاجرانو اتحادیه او سیاسي ګوندونو د پاکستان د حکومت لخوا د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد پرلت نن پر 26 ورځ هم دوام ورکړی دی د پرلت مشرانو ویلي کې غوښتنې ونه منل شوې نو د نومبر له 6 بعد احتجاج په توګه د خلکو تجارت پر مخ د چمن او سپین بولدک ترمنځ لوی لاره بندوي او له هغه وروسته بعد بلوچستان اسمبلی مخ ته هم پرلت وهي له پرلتوالو سره د بلوچستان پوځي او د نگران حکومت ولسی چارواکو خبرې کړي خو تر اوسه نتیجه نه دا ورکړي په دې نور حال د مشال رادیو خبريال سمات شبنم په دې رپورت کې راکوي
په چمن شهر کې د ډیورن کرښه ته نږدې د سیاسي ګوندونو سوداګرو لغړیانو یا پنډیانو اتحادیې لخوا د پاسپورت او ویزې لازمي کولو پر ضد د اکتوبر له 18 پیل شوی احتجاجي پرلت نن هم دوام لري د پاکستان په سینټ کې په دې اړه بیس سوی د نومبر پر 10 سینټ کې د بیس کولو پر وخت د بلوچستان سینیټرانو پر لنډمال حکومت غږ وکړ چې د چمن د پرلت د ګډونوالو غوښتنې دي ومنل سي د عوامي نېشنل ګوند سینیټر عمر فاروق آسی د خپل وینا مهال وویل چې پر ډیورن کرښه د تګ راتګ لپاره هیڅوک د پاسپورت شرط نه مني پکار دی چې د چمن او سیون بول ډاکټر مان سفر بغیر له ویزی وی
ایک گاؤں چمن شہر میں اس کا قبرستان افغانستان میں ڈیورن کے اس
زتا ستوائم چې د بلوچستان د زینو خلکو کور د پاکستان خوا او د حقوقی قبر د افغانستان په خوا کې دی کلی داسې دی چې پر ډیورن کرخه د یو کلی خلک نیم د پاکستان او افغانستان غاړه ته اوسیږي ز په سینټ کې دا وایم چې موږ دا د پاسپورت شرط نه مني
یي ان کا انا جانا
د حق د خبرو په جواب کې د سینټ مشر یا چیرمین صادق سنجرانی وویل چې دا مسله د سینټ اړوند کمیټې ته د نور بیس لپاره لیږلې ده په چمن کې زرګونه پرلتوال وای چې د افغانستان سره دی د دوی تګ راتګ پر شناتکاټ او ویزی وی. دوی زیاتوي چې هره ورځ څو ځله د خپل کاروبار لپاره د چمن او سپین بولدک ترمنځ زی وراځي، نو ځکه دا ورته ممکنه نه ده چې هر ځل دې پر پاسپورټ ټاپې او ویزې ولګوي. د چمن د سوداګرۍ اتحادیې مشر صادق اڅکزي مشال ریډیو ته وویل چې پر ډیورن کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کولو سره نه یوازې د چمن بلکې د نورو سیمو خلک هم بېروزګاره سوي دي.
موږ غواړو دا چې د 5000 انسانان چې در کندهار در کوټ پرې تګ راتګ کې 10000 پکې مزدوران دي، 40000 پکې داسې خلک دي چې هغه هلته دوکانونه لري، او 10000 هغه انسانان دي چې دلته علاج لراځي، هلته زیارت ته ځي، او 10000 هغه انسانان دي چې هغه وچ کلک د مینات د مزدورۍ مزدوران دي، منشان دي، کوټېدارانو کې کار کوي، د امپورټ اکسپورټ والا سره کار کوي، مزدور کشه خلک دي، 10000 روپۍ باندې مزدوران دي. 5000 کسان تګ را تګ دلته کیږي خامخا د روزانه پر بنیاد. دلته د سکره منل سوی وخت در کندهار او شناختی کارت در کوټې منل سوی.
د چمن د پرلت مشر غوصله د نومبر په 14 مشالې رتول چې دوی به پر روان شلم نومبر له چمن څخه افغانستان ته تلونکي لار هم د احتجاج په توګه وتړي.
پرشل تاریخ چې کوم د بارډر کوم اشاره ده، دروازې څخه بیا در چمن پورې چې کوم روډ دی، د کلې پورې دا روډ بند وو، او بل چې موږ کوم 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې ده، دا به یار کوټې لځي په کوټه کې رقم د سیاسيانو قیادتونه چې دي، د قیادت مشرانو چې دي، دغه سره وویني هغه سبابات کې بیا ځي سبابات له
د بلوچستان حکومتي چارواکو له دوی سره خبرې کړي، خو څه نتیجې ته نه دي رسېدلي. په سینټ کې د چمن په اړه د دغه خبرو مهال د پاکستان د کورنۍ چارو لنډمهاله وزیر سرفراز بوکټي ګډون درلود، خو هغه په دې اړه څه نه دي ویلي. البته تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمهاله وزیر جان محمد اڅکزي ویلي وو چې د هیوادونو ترمنځ هیڅوک بغیر له پاسپورټ او ویزې سفر نشي کولی، نو په پاکستان کې هم د دغه کار اجازه نسته. په سینټ کې د جمعیت علما اسلام پیډلی سینیټر مولوی فیض محمد د خپل وینا مال وویل چې د ډیورن کرښې دواړو غاړو کامونه باید نور سره نږدې سي، لیرې دې نسي. سینیټر عبید عظیم او سینیټر مرتضی کامران هم ورته خبرې وکړې او زیاته کړه چې دا ډول فیصلې د لنډمهاله یا نگران حکومت کار نه دی. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو
دا مشال اډیو دا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړې سر مفتش سیګار وای طالبان د امریکا بشري مرستې بل لور ته وړي یا یې له یوې زیاتې اندازې د ځان په ګټه کاروي. د سیګار مشر جان سوپ کو پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې دا مرستې ښایي د ترهګرو فعالیتونو د تمویل لپاره وکارول شي. د دغه راپور تر چمتو کولو پورې طالبانو د سیګار د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور حال صفی الله استنکزی وړاندې کوي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړی سرمفتش جان سوپکو وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو دوه کاله وروسته هم امریکا د افغانانو تر ټولو ستره مرستندویه پاتې شوې. هغه ویلي افغانان له یو غیر مترقبه یا نا اټکل شوي بشري ناورین سره مخ دي. جان سوپکو د سه‌شنبې په ورځ د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خپل راپور کې په عین حال کې وویل سیګار موندلی چې طالبانو دغه بشري مرستې بل خوا وړي یا یې ترې تر ډېره د ځان په ګټه کار اخیسته.
To permit the implementation of aid projects.
Taliban dam rasto da projo da pali kawlo la para da paiso ghoshtana kawi. Taliban da diktakawi che chok mrasti tarla sakri. Taliban pa malguru milatuno aw noro ghair dawlati masuso fishar rawali che da dui ghadi khpalwan aw mutahidin istikhdam kri tarso da tamilawun kul khwa da mrasto pa wish ke mrasto wakri. Taliban pa malguru milatuno aw noro na dawlati masuso fishar rawali che da talibano arwando shirkatuno تړون وکړي.
امریکا متحده ایالاتونو د 2023 کال د اکتوبر له لومړۍ د 2023 کال د سپتمبر تر دېرشمه پورې افغانستان سره څه باندې 2.5 میلیارد ډالر مرسته کړې. امریکا د بشري، پراختیايي، امنیتي او د ایجنسیو یا سازمانونو د عملیاتي چارو د پرمخ بیولو لپاره مرستې کړي. د سیګار په راپور کې چې په اړه جان سوبکو د کانګرس مجلس ته غږېده، په تفصیل د دغو مرستو د لګېدو او ځینو احتمالي بې ځایه مصارفو او هغو مواردو یادونه کړې چې مشکوک دي. سیګار اشاره کوي چې د دوی شاوخوا 11 ارزونو او پلټنو معلومه کړه چې د 1.5 میلیون ډالرو په اړه شک موجود دی او دوی سپارښتنه کړې چې باید په اړه یې جدي پوښتنې وشي. د سیګار د راپور په اساس له یو لړ مؤسسو او شرکتونو سره تر اړیکو وروسته معلومه شوې چې طالبانو له هغوی څه باندې 10 میلیونه ډالره د مالیې او نورو مصارفو او عامه لګښتونو لپاره اخیستي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش جان سوبکو د خپلې وینا په یو برخه کې دا هم ویلي، څوک چې په افغانستان کې وسلې کنټرولوي مرستې هم کنټرولوي.
Unlike in the past,
د تیر خلاف د متحده ایالاتو ګرځول سوی مرستې ممکن اوس د فاسدو چارواکو د بډایه کولو سربیره د تروریستي فعالیتونو تمویل وکړي. د سیګار کار ښیي چې د افغانستان په څیر یو ځای ته د بشر دوستانه مرستو رسولو په برخه کې د امریکایي پالیسي جوړونکو لپاره ښې لارې نه دي موجودې.
د سوبکو په وینا، طالبانو خپل استخباراتي کارکوونکي د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو کې ګمارلي څو د دغو ادارو فعالیتونه وڅاري. طالبانو د دغه راپور تر چمتو کولو پورې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش جان سوبکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ادعا کړې چې پر اړمنو خلکو بشري مرستې په شفافه او عادلانه توګه ویشل کیږي. دوی همداراز د تروریستي فعالیتونو او د ترهګرو د تمویل په برخه کې هم خپل دخالت رد کړی.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
مشال رادیو خبری گڑے اور د سوات ضلع انتظامیه نن په سیدو شریف کې د خزو لپاره د ځانګړي غونډې اهتمام کړو چې پکې هغه د بیلابیلو محکمو ځای چارواکو ته نیخ پنیغه له تعلیم، صحت او چاپیریال سره تړلې مسلې وړاندې کړي. د غونډې ګډونوالو میرمنو د یو ګټور ګام وباله او هیله یو خوده چې انتظامیه به د دوی لخوا په ګوته شوې ستونزې زر ورته حل کړي. د سوات یو انتظامی افسر مشال رادیو ته ویل چې دا رقم غونډې د خلکو د مسلو د پایدار حل موندلو لپاره اړینې دي. دنیا سمت خان رپورٹ اورو.
پدغه لکه د منګوري اوسیدونکو په محلو او کلو کې د وړو تعلیمي ادارو په حق لا وویل
د فیس لپاره کوشش کیږي. د فیس مونږ طلب کو د ماشوم نوالو او خداغو حالات داغو بلډینګ داغو کلاسز داغو ټیچرز میټریک کړي داغو ټیچرز زه په خپل تعلیم نو ماشوم بچي واشروم میا ټوایلیټ تلو دا اوسره دا هم نو هغه بهر د گاوند کې په مالک چې کم کور نو الته بلاړو او واشروم به یوز کو نو بیا براله کلاس ته الته کې کینټین هم سبندوبس نو او سران وب په خپل سامان راړو پوړو به خرڅو.
رابیا چې د سیدو شریف سره تعلق لري وایي چې بنګور خار او نور سیمو کې غټ منګکان زیات شوي. دغه مخنیوي ادارې دي دغه منګکان ختمول لپاره ګامونه پورته کړي ځکه چې مرزونه ترې ولاړیږي.
د ټول نظرو ایشو چې دا منګکان دا ده کنه ځکه چې زموږ خوراکونه ته ارسه تزي چې دوی په هفته کې خامخا دوايي په هر ځی کې واچولای شي. چورال دا یو میشن منګه ټول واخلو او دا په ټول سواد کې واچولای شي.
کلی کچہری یا پرانسته غونډه کې شریک ازای مدني پال سمرین حکیم وکیل رستا مشال ردول چې دا سی غونډه د خزو لپاره ځکه مهم دي چې خپل مسلې نیخ پنیغه چارواکو ته وړاندې کړي.
زنانه خپل مسلې کم چې تانو ته نشي وړي، عدالت ته نشي وړي، د دې صاحبانو دفتر ته نشي وړي، هغه دلته کې خپل مسلې کلا وکی سو زنانو ته پاغه ټایم باندې داغي مسلې حل ملاو شي او چې کما دسی مسلې چې دا افسران نشي کولې نو هم ورسره دا افسران وادو کی چې تاسو دا مسله به مونږ بل افسر ته چا چې دا اختیاري هغه ته به مونږ وړاندې کو.
نه خلاف مونږ پراپر اکشن اخلو. خدا پرایویټ سکول چې دا خوند سبب یو کوڅه کې بدري سکولي
د مسلو حل کولو په اړه د ضلع سوات مرستیال کمشنر منیر حلیمزی هم په هغه وخت جوابونه ورکړل. وروسته مشال ریډیو ته وویل چې ډېرې مسلې هم داسې وې چې وړاندې د ضلع انتظامیه په نوټس کې نه وې.
دا کلی کچهري وشو اوس نو دې کې د دوی ډېرې ایشوز چې کوم وې جنون وې په دې کې موږ ته پته ولګې چې یاره د لیډیز ته چې څه ایشوز دي هغه څه قسمه دي نو هغه میکسیمم هیلت ریلیټډ وې ٹرانسپورٹ ریلیٹڈ وے اگون داس ایشوز وچ بالکل منگ دا سائڈ چ دے دا اگنور کرے دے نو انشاء اللہ دا ایشوز منگ نوٹ کرے پر میلٹس کی مراوستی او کنسرن ڈپارٹمنٹ چکم و آغاد چکم موجود ہو اگوی تا منگ ڈائریکشن ہم ورکل او چکم نو موجود نو اگوی تا منگ چی دے ریٹن کی ڈائریکشن زور کو چی دا سن نظر تا ذرا حل کولی شو انشاء
اللہ زلی انتظامیہ او سوشل ویل پر ادارہ وائی چی دا غرنگا دا مسلو پڑا کول لپارا ہر تحصیل کے اونڈی کی گی خو حقی کی صرف سڑی برخ اخلی زکا دوی اوس حسی کوي چې صرف د خزو لپاره ځانګړي غونډي وکړي چې پکې خزي هم خپل مسالې او ستونزې چارواکو ته وړاندې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاود باسونا، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خپرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د مشال رادیو خبری گڑے اور د هوا د ککړتیا معلومون کی دار ایئر کوالٹی انڈیکس په خپل یو تازه رپورٹ کې ویلي چې د پاکستان لاهور خار د هوا له پلو په نړۍ کې تر ټولو زیات ککړ خار دی. په دغه رپورٹ کې د کراچۍ او نوی ډیلی په شمول د جنوبی اشیایي هیوادونو ګڼ خارونه شامل دي چې یو پکې پېښور هم دی. د پېښور خار اوسیدونکو وایي هلته ماحولیاتي آلودګي ورځ تر بلې زیاتېږي. بلخ حکومتي چارواکي وایي دوی په دغه اړه د پوهاوي زیاتولو لپاره وخت په وخت پروګرامونه کوي. تفصیل له فرخندې اسد.
د هوا د ککړتیا معلومونکې ادارې ایئر کوالټی انډیکس په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې د پاکستان لاهور ښار د هوا له پلوه په نړۍ کې تر ټولو زیات ککړ ښار دی. دغه ادارې د اکتوبر پر 23 په خپل یو رپورت کې ویلي د پاکستان لاهور ښار په لومړي او کراچۍ په دریم نمبر ککړه هوا لري. د ککړې یا آلوده هوا لرونکو ښارونو په لیست کې د خیبر پښتونخوا پېښور ښار هم شامل دی. د پېښور یوه خبریاله شاهده پروین د هغه ښار د هوا په اړه وایي چې د تیرو 100 کلونو راهیسې هلته آلودګي زیاته شوې ده.
بالکل، پېښور میں ایئر پولوشن کے حوالے سے واقعی جو ہے اضافہ ہے.
پېښور کې د هوا په ککړتیا کې زیاتوالی شوی. یو 100 کاله مخکې چې بکله باران شو نو هوا به ډېره پاکه معلومېده. شینوالی به په نظر راتلو، دوړه به هم مخکیوا خو کما بابا. اس کته په پیښور کې ګرځي نو اره خوا دوړی دي، اره خوا آبادیانی روانی دي، ونی بوټی او شینکې له پیښور اوس رو رو په کمېدو دي.
یعنی درخت اور گرینری ہے وہ بالکل آہستہ آہستہ پیښور سے بالکل جو ہے نا آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے.
د ایئر کوالٹی انڈیکس ته رپورٹ تر مخه د ککړ یا آلوده هوا لرونکو خارونو په لیست کې د هند نوې ډیلی په دویم نمبر او کراچۍ په دریم نمبر دي. بلخوا په پیښور پوهنتون کې د ماحولیاتی سائنسز استاد پروفیسر ډاکټر سیده یوسف مشال ریډیو ته وایي د پېښور هوا ورځ تر بلې آلوده کیږي.
پېښور کې گاڑی ډېر زیاتې، رکشې دي، نور غټ گاڑی دي او الټو کې جنگل تا ویچ تا ویچ مطلب ویکولر ایمیشن ٹینسنگ اسٹیشن دی چې گاڑی چیک کوي چې یاره دا لوګي تور لوګي خو نه کوي. هغه نه باوجود چې هغه لکه دومره اټیشن موږ ته نشي ویلي کتې فلانه دي چې د گاډو لوګي شته زموږ دي زینو کې پېښور ښار کې. اور دا غین علاوه دا زموږ د تکي دا یو د کارخانی دي، دا کارخانو نوم دا لوګي موږي وتی د تکي چې کوم خزانه د خلک سوځي خزانه سوځول د وجم ډیر زیات دي. دا هوایی الوتکې چې کومه ده چې ځایي الوتکې زیاتېږي.
له دې وړاندې د هوا د ککړتیا د کیفیت معلومونکې ادارې ایئر کوالټی لایف انډیکس او د شیکاګو پوهنتون د انرژۍ د پالیسۍ ادارې په روان 2023 کال کې په خپل یو څېړنیز رپورت کې پاکستان د هوا له پلوه د نړۍ د ککړو هیوادونو په لیست کې په څلورم نمبر خودلې وو. بلخوا د خیبر پختونخوا د عامې روغتیا ادارې پبلک هیلت کارکونکو د اتحادی مشره ډاکټر سایما عابد مشال ریډیو ته وایي دوی هڅې کوي چې په خلکو کې د چاپیریال صفا ساتلو په اړه پوها زیات کړي.
او دې فورسټیشن په حوالے سره دې کار کوي د کریټیکل نظر ساتي دا سه بچکل دا سه ټول بوټي څوک ډېر ځات ان نسیسریلی کټ کې دا ایشو هایلایټ کوي کچر کا سموګي کچر کا تچان دا سه لګي دلې دې په حوالے سره دې ډېر ځات میټینګز کړي دي او دې بار په ډېر ځات مونټریلی چاګل کوي نو زموږه د خلکو کې شکر هم د سوشل میډیا په وجه اویرنس هم ډېر راوي.
ډاکټران وایي د ککړې یا آلوده هوا له وجې د ولس صحت ته هم زیان رسیږي او دغه له وجه زیاتره د ساه ناروغۍ خپریږي. ډاکټر سیدا یوسف یې پاړه وایي
لکه اوس دلته ګورې زموږ د خلکو ته د استما فیبروزا بیماری اند ساه د بیماری لدی لوګي د وجه نه سموک د وجه سموک سوټ د ډیفرنت ټرمز کې کنه کوم چې موږ بدای کې یوز کوو او د دې د وجه
بلخوا د ایئر کوالټی انډیکس په رپورٹ کې دا هم ویل شوی دی چې د جنوبی ایشیا هیوادونه بنگلادیش، هند، نیپال او پاکستان د تر ټولو زیاتې ککړې هوا لرونکو هیوادونو په لیست کې شامل دي.
د پاکستان د نورو صوبو په څیر د بلوچستان په کالجونو کې هم هغه پروګرام شته چې د پوهنتون په څیر ډیګری ورکوي، خو د یو شمېر کالجونو استادان وایي په دې پروګرام کې د زده کوونکو دلچسپي او داخلي د نابرابر دي. صوبایي اداره وایي دا پروګرام ناکام نه دی، خو زیاتوي چې ورته د زده کوونکو د جلبولو لپاره مناسب کار نه دی شوی. په دې اړه زموږ همکار بوریوال کاکړ یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی دی چې ستاسو پام ورته راګرځو.
د بلوچستان د پښتونمیشتو سیمو د کالجونو استادان وای په یادو سیمو کې د غربت او له مرکز کوټې د لریوالي له کبله زیاتره زده کوونکي تر کالج وروسته زده کړې پرېږدي. د دوی په وینا دا زده کوونکي دومره وس نه لري چې د پوهنتونونو لوړ فیسونه او له کوره لري په هاسټلونو کې د اوسېدو خرڅې برداشت کړي. د استادانو په وینا حکومت ته پکار ده چې په کالجونو کې د پوهنتونونو په څیر ډیګری ورکوونکي پروګرام ته زیات پام وکړي او د هغه لپاره ضرورت پوره کړي. د دې هدف ترلاسه کولو لپاره په کالجونو کې د څلور کلنو زده کړو په پای کې د پوهنتونونو ډیګری ورکولو پروګرام په 2015 کال کې د کوټې له کالجونو پیل شوی وو او په 2019 کال کې د صوبې نورو ضلعو ته غځول شوی وو. تمکه دا چې دا پروګرام به په ځانګړي توګه لری پرتو سیمو ته ډیره ګټه ورسوي. د بیلګې په توګه موساخیل د بلوچستان له مرکز کوټي 440 کیلومتره لري. د پنجاب پر پوله پرته هغه پښتون میشته ضلعه ده چې دا وخت نږدې 200,000 آبادی لري. د تعلیم وزارت پر ویبپاڼه لیکلي چې په دې ضلع کې دوه ډیګري کالجونه دي چې یو د نجونو او بل د هلکانو لپاره دی او د هلکانو لپاره په یاد ضلع کې دوه انټر کالجونه هم شته. خو د موساخیل کالج استاد میراسن موساخیل وایي هلته یوازې ډیګري کالج موجود دی، کوم چې د ده په وینا د نورو ضلعو د کالجونو په څیر فعالیت او وسایل نه لري. د ویل د موساخیل په کالج کې لتیرو دوه کلونو راځي یوازې د بی ا او بی ا سی پر ځای د ای ڈی ایس یا ایسوسیټ ډیگری اف آرټس لپاره درسونه ورکول کیږي. د ویل د موساخیل له کالج فارغ سوي زده کوونکي پر دې مجبور دي چې د لوړ زده کړو لپاره یا صوبایي مرکز کوټي او یا هم د ملک نور شارونو ته ولاړ سي.
ډیر زیات ضرورت دی موساخیل ته که بی ایس پروګرام انیشیټ شي نه، نو دا به دوی ته ډېر زیات ګټور وي، چونکې دوی کوټې پورې نه سي تلای. کوټه د مور ځای ډېره لرې ده، یا موږ پنجاب سایډ ته ملتان ته یا لاهور ته، هغه موږ ته ډېره مسایل نه موږ نه سي تلای. نو یقینا په کار دی، خو فیلحال په موساخیل کالج کې د بی ایس پروګرام نشته.
تر موساخیل وروسته ژوب د بلوچستان هغه پښتون میشته ضلعه ده چې له مرکز کوټي څخه 302 کیلومتره لري د خیبر پښتونخوا پولې ته څیرمه پرته ده. د تعلیم وزارت د ویبپاڼې په لیکنه په څه باندې 3,500 آبادی لرونکي ضلع ژوب کې د هلکانو لپاره یو ډیګري کالج او د نجونو لپاره یو انټر کالج موجود دی. د ژوب ډیګری کالج استاد پروفیسر سلیم مندوخیل وای کڅ هم د ژوب په کالج کې د بی ایس پروګرام لپاره داخلي روان دي، خو د پوینا دوی ته ممکنه نه ده چې د دې ډیګری تر پایه دي زده کوونکو ته درسونه ورکړل سي. دویل په دې لړکی د وسایلو او د استادانو د اړوند وړتیا په څیر دوی داسې ستونزې دي چې سترګې ورباندې نسی پټېدای. نموړي د بی ایس پروګرام لپاره د اړینو وسایلو د وضاحت کولو پر وخت وویل
په بی ایس کې خو نو چونکې له تا سره د یونیورسټۍ د لیول به له تا سره اکیډمیک بلاک وي، له تا سره به له سامانو ډکې لیبارټیانې به وي، له تا سره به ډیجیټل لایبرریانې وي، له تا سره به کلاس رومز وي، له تا سره به کلاس پور وي.
پروفیسر سلیم مندوخیل وویل د دې پروګرام په وړاندې بله او مهمه ستونزه دا ده چې د کالج استادانو تعلیمي سویه او روزنه هغسې نه وي لکه څنګه چې د پوهنتون د استادانو وي.
چونکه دا اوس یو هایر سټډي ده، یو ایڈوانس سټډي ده، دا بی ایس سی کوم دی، دا سلرم سیستم بعد بیا په دې کې تیسیز راځي، په دې کې بیا ریسرچ راځي، ریسرچ پیپر راځي، نو د دې لپاره ماهرین یعنی سکالرز پکار دي. په دې کې به یعنی هر هغه استاد د دې قابل دی چې هغه ایم ایل کړی وي، هغه پی ایچ ڈی کړی وي، په کالجز کې چې کوم استادان سبق ورته وایي هغه ساده ایم ای او ایم ای سی دی قابل دي، لیکن د دوی تعلیمي معیار هغه نه دی چې دوی له سلرم علی له پنځم سمستر بعد دوی ته سبق وایي.
له کوټي پر 218 کیلومتره پرته څه باندې 2,00,000 آبادی لرونکي ضلع لورلای د نجونو او هلکانو لپاره یو یو ډیګری کالج او د هلکانو لپاره یو انټر کالج هم لري. د ډیګری کالج لورلای استاد عبدالرحمن زیرک وای هلته هم د بی ایس پروګرام ځکه د تمې مطابق ګټه ونه رسوله چې د په وینا د تعلیم ادارې ورته سنجولی پلان نه درلود. دویل یو پلو د وسایلو او په ضروري تعلیمي سویه سنبال استادانو کمای وو، او بل زده کوونکو هم په دې پروګرام کې د پام وړ دلچسپي وانخیسته.
پروګرام چې دی هغه هغه رزلټ ور نه کوي کوم چې موږ امید وو، کوم چې یا چا د پروګرام راړې چې مطلب د سوبي هغه دغه ته علاقو ته سیمو ته سیالته یونیورسټي نسته، نو د الکان بالخصوص سینجونی چې دي هغه بل هایر ایجوکیشن ځخه نه پاته کیږي، هغه به بی ایس یعنی ماستر لیول ډیګری چې دغه ترلاسه کړي هغه ارمانونه چې دي دغه زموږ پوره نه.
عبدالرحمن زیرک وویل دا د بلوچستان بدمرغي ده چې په ځانګړي توګه د تعلیم لپاره پکې نشي تګلاري وي او نه هم پرستا تګلارو په دوامدار توګه عمل کیږي.
صوبه د تعلیم په حواله باندې یو تجربه ګاډ دلته هر څوک شرازي هغه خپل تجربه کوي، په پالیسیانو کې په وستون نستا مطلب چې څوک راځي هر یو هغه خپل تجربه پر کوي. د انجنونو د تعلیم په حواله ډیر مسائل دي، بل خصوص هایر ایجوکیشن سي دي کدا سولیات هغه ته دغه پر دروازه نو ورسول سي. زما خیال دا به یو لدی کوم سره لدی ولس سره یو ډیر لوی زیاتوبي دا پروګرام کامیاب کول چې ډیر ضروری دي.
د بلوچستان د لیکچرر او پروفیسر اسوسییشن مشر پروفیسر طارق بلوچ وای په بلوچستان کې د تعلیم څانګې ته هغه سپام نه کیږي لکه څنګه چې د ملک نور صوبې کوي. دویل په بلوچستان کې چې کله انټر کالج جوړیږي نو د یو پرایمری سکول په څیر لومړی دوه کوټې جوړې سي، بیا یا چار دیواری جوړ سي، او همداسې نور کارونه وخت اخلي او شاوخوا 40 کال وروسته دا د یو کالج بڼه خپل کړي. د پوینا بلوچستان د تعلیم په ډګر کې د مختوړلو لپاره ضروری ده چې حکومتونه نه یوازې د وخت ضرورت پوره کوونکې تګلارې جوړ کړي، بلکې یو په بل پسې راتلونکي حکومتونه د دې تګلارو بدلولو پر ځای د هغوی تسلسل وساتي.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی ایس پروگرام جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے.
زما په فکر د دې لپاره د بی ایس پروگرام ډیر ګټور دی، له همدې لارې د نقل کول مخه نیول کېدای شي، او بل دا سمستر نظام دی نو د زده کوونکو د غیر حاضرۍ مخه نیول کېدای شي، او همدا سي استادان له غفلت کار نشي اخیستلی. هغه ځکه چې سمستر نظام دی او دوی مجبور دي چې هر څه پر خپل ټاکلي وخت ورته وایي.
تو الحمدلله مې سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام جو جملہ مسائل ہیں ان کا حل یہ.
پروفیسر طارق بلوچ ویل دا وخت په ټوله صوبه کې شاوخوا 2000 زده کوونکي په بی ایس پروګرام کې داخل دي، خو د پوینا که حکومت دا پروګرام نور سنجیده واخلي نو د برخوالو شمیر یې لسګونه ضرورت پورته کیدای سي. د بلوچستان د کالجونو اداري مشر پروفیسر کلیم الله زاهد مشال رډي ته ویل د تعلیم وزارت دې پروګرام ته ډیره توجه کړې ده. د د پوینا د پروګرام یې لومړی د کوټي ل کالجونو پیل کړو خو اوس یې د صوبي ټولو ډیګري کالجونو ته غځولای دی. پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړه چې د کلات او هب کالجونو وار لمخه فارغ سوی زده کوونکو ته ډیګري هم ورکړي دي.
دا پروگرام لومړی پاتويشتو کالجونو کې وو وسته سوي پټولو یعنی اته څلويښتو ډیګري کالجونو کې فعال دي. موږ زده کوونکو د میاشتې 3000 روپۍ اخلو هغه هم ک وی او کنوي نو نوي.
پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړه چې د زده کوونکو د شمیر زیاتولو لپاره د هرې ضلع په کچه کمپاین ترسره کوي. نوموړي د دې پروګرام لپاره په کالجونو کې د اړوند ضرورتونو په اړه وویل دا ټول ډیګري کالجونه تر څلورم سمستر وسایل لري او له هغه وروسته دوی ورته بندوبست کړی دی.
تر څلورم سمستر خو زموږ وار لمخه موجودې لیبارټری کار کوي. تر هغه وروسته ضرورتونو لپاره ورته حکومت پراخ رقم بیل کړی دی او تر کومه حده چې د مساخیلو او یا داسې نورو ضلعو خبره ده نو هغوی تر اوسه پنځم سمستر ته نه دي رسیدلي. چې کله تر هغه ځایه ورسیږي نو ټول وسایل به ورکړل شي.
بلوچستان د رقبې له کبله د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده خو د تعلیم پوهانو په وینا د حکومتي نامناسبې پاملرنې پراخې رقبې او غربت له کبله په تعلیم کې تر ټولو صوبو وروسته پاتې ده.
دا مشال ریډیو ده.